سلامونه او ستاسو سی وخت سهار لس بجې شوې نن د خالي ورځ د 2019 میلادي کال د جون 23 نیټه ده. د بشال خریدو د نوتی نه ساته خبرونه په یو بلګړي کې موږ ټول ښه کار وکړای کوم. هله دا روغ جوړ او خوشاله بیاس. په دې غړي کې د کورمې د چاودنې په اړه یو شمېر رپورټونه لرو. د دې تر څنګ د دوونیس پروګرامونه د روشانه مستقبل او باختر تور ادبي کلتوري پروګرام لرو. یو شمېر نور رپورټونه هم شته. په پایل کې به مجید بابر د دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشي رومبه د مشال د خبرونو سرټکی په پاره چنار کې د 13 ورځې خبرګو به می چاودنو کې د مړوش می سلوي خطو ته ورسید. راپورونه وايي امریکا د پاکستان او افغانستان لپاره د ځانګړي استازي سوکای ختم کړی دا. سعودي عرب کې د ترهګرۍ یو منصوبه ناکام کړل شو. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د کورمی قبایلی سیمې په پاړه چنار کې په غبرګو بمی چاودنو کې د مړو شمیر سلوي خطو ته ورسېدو. د دغه پیښې نه پس په سیمه کې ولس په پرتشدد احتجاجي مظاهرو لاس پورې کړ. مشال لیډیو سره په خبرو کې د یادې سیمې نه د پارلیمان غړي ساجد توري د دې مظاهرو په اړه وویل.
او پروټیسټ کوم دی هغه باندې مطلب د فایر نه بعد افر تفری جوړ شو کومه نه کې مشرون او هغه اټم کې تل ویلوډ او هغه دا خبره وکړه چې راو د دې شي مزمت کوونه څه فن مو شو په بیا قبایلی علاقه له ځوانان دي او مزمت کوي یا پروټیسټ کوي کنه. نو دا دویم هغه واقعیا دې ته داسې راغله. نو موږ هم دا یي چې په کور فورسز ولم لغوندې مطلب جذباتونه کور مخې لا غوښنه کور وخلي.
په پاړه چنار کې د پولیټیکل ایجنټ د دفتر محرر مسرت مشال لیډیو ته د مړو شمیر سلویخت او د جوبلو شمیر دوه نیم سوه نه زیات وښودو. خو انجمن حسینیه د مړو شمیر 15 سلویخت ښایي او زیاتوي چې یو شمیر داسې مړي تر دا مهال په امام باړو کې پراته دي چې شناخت یې نه دی شوی. تیر ماښام په یاد سیمه کې توري مارکیټ سره نږدې یوه وړه چاودنه وشوه چې کله ولس راغون شو نو یوه بله چاودنه وشوه چې په لسګونو یې ووجل او په سوونو یې ژوبل کړل. مشال لیډیو ته ټلیفون للارې د دې پیښې ذمواري د وسلوالو طالبانو یوې نوې ډلې انتقام وزیرستان اخیستې ده. د دې نه مخکې یوې بلې ډلې لشکر جنګوي العالمي هم د دې پیښې ذمواري اخیستې وه. د پیښور د پولیسو مشر طاهر خان وایي چې د یاد خار په محمد زو سیمه کې د وسلوالو یو پټنډی باندې برید کې دوه وسلوال وجلي او ګڼ شمیر وسله او نور توکي برآمد کړي دي. د پولیسو مشر طاهر خان نن سهار رسنو ته په خبرو کې وویل دی وای مونږ ته د بیټری کنیکټر او د ټایم بم جوړولو مواد ترلاسه شوي دي. د دې نه علاوه مونږ ته یو شمېر داسې موبایل ټلیفونونه ترلاسه شوي چې پکې داسې تصویرونه وو چې ترې د هدف پته لګي. د پولیسو په خبره یو وسلوال تښتېدلی هم دی چې پولیس یې دا مهال په تلاش کې دی. د کراچۍ ښار په سایډ سیمه کې تیر ماښام د حبیب سلولارې سره نږدې نامعلومو وسلوالو د پولیسو په یو ګاډي ډزې کړي چې پکې څلور اهلکار وژل شوي. د کراچۍ د پولیسو لخوا جاري شوي بیان کې ویل شوي چې په دغو پولیسو دا برید د سیمنز او حبیب سلولارو ترمنځ نامعلومه موټرسایکل سورو کړی. د پولیسو په وینا په وژل شوو کې یو سب انسپکټر او درې سپایان شامل دي. د دې پیښې ذمواري تر دې دمه چا نه ده منلې. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو نه اورئ. امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنل په خپل یو راپور کې ویلي دي چې د امریکا د خارجه چارو وزارت د پاکستان او افغانستان لپاره د دغه هیواد د خصوصي استازي سوکای ختموي. د راپور له مخه د پریکړې سره به د دغو دواړو هیوادونو په اړه د تګلارې د جوړولو لپاره واشنګټن سره کومه خلیدي سوکای پاتې نه شي. دغه سوکای د پخواني ولسمشر باراک اوباما په دورې حکومت کې جوړه کړل شوې وه. د موجوده او پخواني چارواکو په حواله راپور زیاتوي چې په دې سوکای کارکوونکي د پاکستان افغانستان لپاره ځانګړی استازی به نن نه دغه سوکۍ پرېږدي. دا پریکړه په داسې وخت کې مخې ته راغلې ده چې امریکا افغانستان ته د نورو پوځیانو استولو تیاری کوي او د دغه هیواد وزیر دفاع جیمز میټس دا مهال د دغو دواړو هیوادونو په اړه تګلارو ته د بیا کتنې د بورډ مشري کوي او داسې تګلاره باندې غور کوي چې څنګه د طالبانو او اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جګړه تونده کړي. سعودي چارواکي وایي چې پولیسو په مکه مکرمه کې د ترهګرۍ یوه منصوبه په داسې حال کې ناکامه کړې چې یو ځانمرګي بریدګر حرم شریف سره نږدې ځان الوزولی دی. د دغه هیواد د داخله چارو وزارت وایي چې دغه بریدګر تېره ورځ په حرم شریف کې په هغو زیارت کوونکو د برید تیاری کوله چې د جمعۃ الوداع په موقع د غزې ته د عبادت لپاره په میلیونونو شمېره کې ورغلي وو. د چارواکو په خبره دغه بریدګر هغه وخت ځان والوزولو کله چې امنیتي ځواکونو هغه کور محاصره کړو چېرته چې د پټ وو. چارواکي وایي د بریدګر الوتو سره دغه دوه چته ودانۍ نسکوره شوه چې پکې د 15 سرتیرو په شمول 11 کسان ژوبل شول. چارواکي وایي د یوې ښځې په ګډون 15 وسله وال یې گرفتار کړي دي. او وروسته خبر دا چې د ایران د ایټمی توانایي د ادارې مشر علي اکبر صالحی تیره ورځ امریکا ته خبرداری ورکړې چې د سعودي عرب طرفداري سره یې په سیمه کې د طاقت توازن خراب کړی دی. ښاغلي صالحی په 2015 کال کې د امریکا په شمول نورو غربي طاقتونو سره ایټمی معاملې کولو کې ډېره مرسته کړې وه. تیره ورځ برطانوي ورځپاڼې ګارډین کې خپرې شوې یوه لیکنه کې ښاغلي صالحی زیاته کړه چې د سعودي عرب سره د امریکا لخوا د 110 اربو ډالرو د وسلو خرڅول هغه سودا چې صدر ټرمپ یې اعلان وکړو د ایران په فکر یو پارونکی عمل دی. په دغه لیکنه کې صالحی ویلي دي چې د دې کاروایانو له امله چې کوم غیر استحکام سیمه کې راغلی دی ایران نه د مختلف رد عمل تمه کول به د حقیقت نه لرې خبره وي. علي اکبر صالحی د ایران پخوانی وزیر خارجه هم پاتې شوی او د امریکا په شمول د نړیوالو طاقتونو سره د ایټمي پروګرام په اړه په مذاکراتو کې مشر مرکچی هم و. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مولا مجید بابر واوریدل او پروانه غړي کې دا مهم رپورټونه لرو. چارواکي وایي پرون په کورم کې د 2014 د مړو شمیر 45 تر رسیدلې دی. مړی په څه حال دی؟
لاس ګولو صفان د سړي سره خپل ترزي ماده به بالکل پاتې نه لګيږي. مګر چې نو کې نه خاني در خو غریبان د مقوري وسه خراب کړی دي.
په پېښور کې مزایچانو له خلکو خواست کړی چې د وړوکي اختر د میاشتې د لیدو په خوشحالۍ کې دې ډزې نه کوي.
خدای را خپل د خوشحالۍ معمولی خوشحالۍ جذباتو لپاره د بل سړي کور مروانوي. دا چې کوم چاند را باندې کوم ډزې کیږي خدای را دې دا ډزې نه کیږي.
په جاپان کې په پوهنتون کې داخله څنګه اخیستل کېدای شي؟
او دا پروګرام ګلوبل 30 وکولې چې دا بیا هیڅ تاسو نه پاسکای په نړۍ خپل انټرویو یا غاړه کې احتیاج دی کلیر کې نو بس دې تاسو ته لږ اثر کوي.
دا به په اونې خبرونه روشانه مستقبل کې واوري او په بخت سر کې په د پنځه پاړه یو کې پوښتنه
پایز کې دا مخکې په ودونه کې فقط استعمالېدل په نن ورځ لوي نجونی استعمالوي ځکه چې هم زینت ده او هم جلب توجه ده.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ویډیو سره. اوسم د خبرونې د پایل رپورټ لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې چارواکي وایي په قبایلي سیمه کورم ایجنسی کې د جمعې پر ورځ د 100 د عملی د مړو شمېر 40 ته رسیدلی دی او شاوخوا 150 کسان ټپیان دي. بخښنه غواړم په سر کې مولي چې چارواکي 50 یادوي. دا خبره د پولیټیکل انتظامي چارواکي له رسنیو سره د خبرو کولو د چې د خبرو کولو اجازه نه لرله د نوم نه ښودل په شرط مشال ریډیو ته کړي. د کورمې پولیټیکل محرر زاهد پرون مشال ریډیو توري چې 2014 د پاړي چنار له توري مارکیټ سره سبي دا چې تازه حال څه دی تاریخ ورکسي ته وغوښتو.
تر 14 ورستا ځای خلکو احتجاج کړي چې بیا اور باندې ورستا امنیتی ځواکونو ډزې هم کړي چې پکې د کامی سیملي غړي ساجد حسین توري تر مخه سالور کسان مړ شوي هم دي. ساجد حسین توري وایي که څوک سرکاري املاک ته نقصان رسوي د دې خلاف دی خو پر احتجاج کوونکو د ملشي ځواک نه په نګه ډزې هم دوی نشي زغملی.
پروټیست کوم دی هغه باندې مطلب د فایر نه بعد افر تفریح جوړه شو کومه نه کې مشرانو هغه اټم کېل ته لوړ او هغه دا خبره وکړه چې را د دې شي مزمت کولو څه فن مو شو په بیا قبایلی علاقې ځوانان دي او مزمت کوي یا پروټیست کوي کنه. نو دا دویم واقعیا د داسې راغله نو موږ هم دایي چې په کور فورسز ولم لغون دي مطلب جذباتو نه کور مخې لا غوښ نه کور واخلي.
پولیټیکل انتظام تر مخه د ملشوې ځواکونو نه په نغنا بلکې بلوشو خلکو د شړلو لپاره هوای ډزې کړې دي. نشیاګانو ځای تنظیم انجمن حسینیه تر مخه په دې پیښه کې د موشمیر تر 45 پورې دي. د تنظیم یو غړی منصب علی وای په مختلفو امام باړو کې غسل ورکولو پاس ډیر مړي خپل خپلوانو ترلاسه کړل او هغوی خورو ته هم وسپارل، خو ځینې مړي داسې دي چې شناخت نه کیږي او لا هم په مرکزي امام باړه کې پراته دي.
تقریبا جدي کې د لاس دولس کسان د سړي څخه خپل پردي مدد بالکل پاتې نه لګیږي.
د پڑا چنار خار پولیٹیکل محرر زید حسین مشال ریڈیو توائی کله لمړی چودنه شو او خلق د پیخې زیات راغون شول، نو هلته بل چودنه شو. زید حسین وای په خار کې د الکوس ورځې په مناسبت یو جلوس راوتلی او بلدا چې هلته د اختر خریداری لپاره د خلکو ډیره ګڼه ګوڼه وه، نو ځکه په دې چودنو کې ځانی زیان زیات وشولو. دغه پیښې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان انتقام وزیرستان په خپل سر اخیستی ده. د ډلې وایان کمانډر امیر خان وایي دا یو ځانمرګی برید و چې پر امنیتي سرتیرو د ورکوټي نویت بامی چودنې پس کړی دی. د صحت محکمې تر مخه په 149 زخمیانو کې درې امنیتي سرتیري هم شامل دي. د پاچنار هسپتال مشر ډاکټر صابر حسین وایي په مړو کې څلور کسان داسې دي چې هغوی په هسپتال کې سا ورکړه، ولې نور ټول ځای پر ځای مړ شوي دي. ډاکټر صابر حسین وایي په سیمه کې د ډاکټرانو چوټیانې منسوخي کړې دي او هلته په هسپتالونو کې ایمرجنسي ده.
هلیکوپټر په ذریعه سره تقریبا 35 مریضان مو هلیپیډ ته شفټ کړي دي او نو هغه سي ام ایچ کې ټریټ کیږي ان شاء الله. سیریس کسانو دلته سره بہت دی لگیا دی او سپورې سرجنز ټول سټاف لگیا دی. خپل بس خپل حمایت کوو کوم هغه دی تنظیمونه دی، هیدری بلډ بینک دی، چینور بلډ بینک دی،
معلومات درمخه په پڑا چنار کې د بامی چودنو او ډزو پس حالات کړکېچن دي او د موبایل سرویس هم بند دي. خو تحصیلدار محمد ریاض وای هلته حالات په معمول وروستو کې ورته کامیابی شوې ده. واضح دی چې په پڑا چنار کې دا درېمه خونړې پیښه ده چې په دې کال کې غټ شمېر خلکو ته مرګ ژوبلا اړولې ده. له دې وړاندې د مارچ پر 1 په ښار کې له ښځو امام باړې سره نږدې د موټر بامی چودنه شوې وه چې پکې تر سلو عام وګړي مړه او ژوبل شوي ول. له کورمې د کامې اسمبلی غړي ساجد حسین توري غوښتنه کوي چې که حکومت امنیت ځای خلکو ته وروسپاري، نو شاید دوی د ترهګرو پیښو په مخنیوي کې بریالي سي. نوموړي دا خبره پرون تر چاودنې سمدستي وروسته د مشال ریډیو همکار مجید بابر ته وکړه. ساجد حسین توري په سر کې وایي چې تر څو په سیمه کې سیاسي ستونزې حل نه سي، د امنیتي وضعیت د سمېدو امکان کم دی.
دیکھیے خو مین وجہ دار ہے امنیت ہم دا ٹولا پالچنا سٹی تو کم ہے کہ مین مین بازار میں تو کم جگہ ریڈ زون نہ جوڑ کر آرمی کو ویلاڑ ہے چیک پوسٹ نیم آرمی ویلاڑ ہے مین شہر ہے دی علاقے دی ریجن تو کم انوائرمنٹ ہے نن سب تو چھ پلک تھا افغانستان اور پاکستان اور دیکھی سے تو پر دی کابل اور دی اسلام آباد پالیسی کی مطلب ہے سب دی رگنی نہیں اور پر بڈڈ مکی کی تھی.
ها اوس توری صاحب دا لکی خو امنیت مو اپریشن مو شی بیا دغه نه پس ټول خلک واپس هم لاړ، حکومت هم دا وږي چې دغلته مکمل امن دی، نو بیا د دې دومره چاودنو لکه د دې سامل کې دي.
ما افسوس نه نفرت شوی دی، مزمت نه نفرت اوسو من چې شوی دې دې کې مون دماغ نور مزید کار نه کوي. خو دا دائم مون خلک خپل حفاظت خپل کوي شي اور چیری مطلب اللہ کی کا فالٹ ہے کہ ایف سی دے کا پولیٹیکل انتظامیہ دے تو تمرا پر زمون دے سارا کنٹریبیوشن نہیں زمون شیئر نہیں پر لائن آرڈر سسٹم کی اور پر دیکھ کم نہیں بدل نہیں. مین وجہ دار ہے جو دے ایم سے تو دس پیدا سیکیورٹی نہیں تو پخپل پر ایک گئی مزے یقین لرم تو داتا مطلب مدر اس کلم ہوش
تاسو ته مخکې چرته کوم دم کیمیل او شوی وه دغه ځایونو کې یا چرته د دېنه مخکې تاسو ته کوم اطلاعات وو؟
بالکل کلیئر کټ مونږ ته افغانستان هم ته دم کیمیلږي مونږ ته شام نن ټلیفون نه راځي او مطلب صحیح څه کوم نمبرونه راغلي دي باقاعده مې انټلیجنس والا ته مو ښیي دي چې دې نمبرونه ډایرکټ مونږ ته مطلب د هغه دم کې راځي ته دې لس ورځې مخکې دي د مکې نه لس ورځې مخکې ماته په خپله مطلب د داعش ولا دم کې راغله
داو د کامیا سمری غړي ساجد حسین توري. او د کورمی خلق په دې اړه څه وایي؟ زموږ همکار طارق ورغزی له دوی سره خبرې کړي او د پیښې په خبرګون کې وایي.
پدې باندې موږ جات خپای پدې کې سیبه کوم په دا بم د مکه مطلب د شین ناراضي مخه دا په خیدا خو مطلب ټول مسلمانانو یو مطلب انسانانو را سره د خونه دي چې بس روزانه مرو پکې نو مطلب دا چې د خلک د مصیبتونو نور امن کې کې شي خدي
ز کورمی جنس سره تعلق ساتم محمد بلال نامام ده په وړ شنور کې حکومت په خوښ ولا خنده کې یو الی پوي شو غي وجود دا پیخ بیا مخی تر وغلالا دیر دن کمی خبر دا سی دمر اداری پرتی دی دمر حکومات چک پستونا سیکورٹی دا غیب وجود دا شکاتی کی گی دا خو دیر دا خبر دی افسوس خبر دی پا کار دی دی مخنیوائی دا وشی
امانم لیاکات تی وزد کرمی جنسی نیوما امن بکل پر نرسی و دا حالات بکل پر خو حکومات نه صرف دا پختنه کوو سیرا مو علاقے کے امن رو ولی او دا ماحول د ختم کړل شي د دشتګرد ختم کړل شي ځکه چې د دواجی موټر ماحول گاډ واټ شو د خخ کولې اختر او اختر مو باندې خراب شولو پیغام بدل شولو خلکو پرا اغه وشي سیرا د سوکتی او د سوک مو کې ګوتی وای د کوم خلک تی دغه پرا پرا اغه وشي او حکومت د مو اپیل دي صدا د غام کړل شي
داو د کورمی خلک چې د مشالې ډول همکار سره خبرې کولې په کورم کې ل تیر دولس کلون راځي کله ل طالبانو سره جګړه وی کله لار بندوي کله بمی چاودنی وی کله د سړک د غاړې چاودنی کله ځانمرګي بریدونه وی په دې کې په سلګونو کسان وشل سوي یا ټپیان سوي دي هرچا یو څوک پکې بایللې دي وړوکی شار وړوکی وطن دی په دې کې ډېری چهرې شناخته او ډېر دوستان وی ډیر خلکو ډیر خپلوان بایللی پدې کې یو هم حسن توری دی حسن توری وای چې په تیرو دولس کلونو کې اته نه خپل نږدې ملګري یا شناخته وژلي لیدلی دی حسن توری د دغو پیښو په اړه راتوای
تیر شوي دولس کالو کوم جګړه ده دی کې څومره خلک وفات شوي دي د کې خو ډېر داسې کسان دي چې هغه سره زما ناستې پاستې و اوس خو دومره خلک وفات شولو چې شمیرو کې نه راځي ډېر داسې کسان دي چې اوس ماته فل حال دې ټایم کې هغه شکلونه و هغه یاد نه راځي خو چونکی چې کور می جنسه کې زما تعلق د کوزي کور می نه ده نو داسې اته نه کسان چې زمونږ کل کې چې هغه سره ډېر نږدې لوی شوی ما غوښ سره پاتې شوم نه او لس کسان به داسې وی چې
زه پیژنم چې هغه دې جګړو کې وفات شول واسنتوري دا خو تاسو یا له نږدې پیژنې خو داسې کسان چې په سیمه کې ګرځېدل را ګرځېدل تاسو لیرې لیدل له نږدې مو لیدل داسې کسان هم شته
دلته کې پرچینار کې یا پرچینار نه بهر چې کم پرچینار هوټل باندې یا پرچینار د کنوایو باندې چې کله به حمله وشولې نو تصویران به سوشل میډیا باندې شیر شول یا داسې موکو باندې چې د شهیدانو تصویران به ولګول هلته کې به ما تصویران ولیدل نو کې به ډېر داسې کسانو چې هغې سره به ما ملاقات شوی او ملګرو کې به ټولنې کې به هغې سره ناستې پاستې شوي وه نو هغې نه پس به هغې کې به ما ته پته ولګېدل چې داسې ډېر کسان دي چې هغوی سره ویری چې پرچینار ډېر ورکوټه ځای دی نو داسې ډېر کسان دي اوس چې د کومه اوس نن شوي واقعیا وشول دی کې ډېر داسې کسان دي چې زما خپل مماثوي دکان هلته کې و نو چار چاپیر ډېر هلته کې کوم کسان وو هغې سره سلام دعا وه هغې نه به سودا سلب کولو نو ډېر داسې کسان دي چې نمونه نه علاوه که نمونه بینه راتلل نه هغې سره زمونږ سلام دعا کېنستل پاتېدل به وو هغې سره
حسن توری تاسو کوم کسان یادوي چې دا به وچل سی بهرال د ژوند له هرې طبقې سره و چا به څه کار کوي چا به څوک څوک به مسله کې و د چا به دکان و چا به کور ساتلی آیا د دوی له مرګ سره په دې دومره وړه سیمه یا د کورمه کې تاسو څه خلا یا تشه وینئ
نو داسې دا ډېر کسان چې کوم و پتشلی و داسې خپل وطن کې یوه خلای پرېښودی دی زمونږ ډېر داسې کسان بو چې مونږ ته به مونږ چې کله ورکوټي و غولوی کېدلو نو هغې به مونږ ته مشورې را کولې مشورو نه علاوه داسې کسان بو چې هغه به کلي وطن کې خې بادې کې به دا کې به اکټیو وو نو هغې به کلي وطن کې نور کمې داسې کورونه بو چې هغې کې به اوس هغې کمی محسوسېږي هغې چې نشته دي نو خلک هغې یادوي نو دین علاوہ چې کوم اغه کور ولا دی یا اغه مشومان دی اغه چې کله ګوري اغه کوم پرورش کیږي اغه کوم خلا پرګو دی نو اغه احساس کیږي چې موجود وای نو دا شیان به داسې نو روان
سنتوري اخیری پښتنه دا چې ستاسو څوک ډیر نږدې داسې پکې وو چې هغه ستاسو سره یادونه وي تاسو اوس هم دا یو خلا موجوده وي څوک ستاسو داسې
زما مماز وای سجاد حسین نوم یو 2007 چې ګړه جګړه شروع شوه 2008 کې زمون کلی نه چې کومه جګړه شروع شوه هغه کې اول ورځ وفات شوی وو نو هغه سره زه ډیر نږدې وم او هغه زمونږ کلی کې یکی یو کس وو چې هغه به زمونږ د کوم رنوان نسل دی هغه ته به سبق باندې به زور ورکولو او هغه نه علاوه موږ سره به لوبې کولې کرکټ به را سره کولو والیبال به کولو کلی وطن کې به منډې ترډې کولې د کام کام خدمت کولو نو هغه کمی اوس وطن کې ډیره محسوس کیږي کم هغه یو د ځوانانو او مشرانو منځ کې یو برج وو نو اوس زمونږ کم برج چې دی هغه ختم شوی دی نو اکثر زمونږ داسې کس اوس نشته دی چې مونږ اکثر معاملې راشي د مشرانو سره نو مونږ اکثر جګړې نښتې سره نو هغه زمونږ یو برج وو هغه کمی ډیره محسوس کیږي
نو د کورمی د کوزی کورمی حسن توری چې مشاله دوسری خبري کولې د پاکستان فوج د ضرب العزب په نامه عملیات وکړو او د ایدا کوي چې په قبایلی سیمه کې د وسلوالو پټنځایونه لمنځه وړي دي خو د دې هر څه سربېره اخر ولی دغه سي پیښه رامنځته کړې هم دا پوښتنه د مشاله دو همکار مجید بابر د پاکستان د فوج په خاني افسر بریګیډیر سعد احمد خان څخه کړې ده
نو دا خو یو پراکسی وار ده افغانستان سره شروع شوی ده او هلته چې کوم ګروپونه ناست دي افغانستان کې دغه دلته دغه کوي او دلته چې کوم ناست دي هغه په افغانستان کې دغه حکومت ته چې بده افکت زیات شي که شیعهګانو باندې حمله وشي هغه سر خو دی چې یو ډېر لوی مرګ ژوبله وشي نو دغه یو سړی په ملک باندې هغې کې یو فرقوارانه یو دغه پکې را شي اس پک پکې را شي یو روغ پکې را شي دا دغې فائدې زیاتې دي هغې ته
بریګیډیر صاحب تر کومه پورې چې د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف صاحب نو هغوی یو څه ولسته ښکاره کړي وو چې د دې عملیاتو یو څه ګټه شته بریدونه کم شوي دي په واضحه توګه د کله نه چې نوې د پوز مشر راغلی دی دغه لړۍ بیا شروع شوې ده تاسو دې ته په کوم نظر ګورئ
نه ما په خیال باندې چې خو دغه ماته دغه نه ښکاري وجه اصل کې دا د چې هغه غی خلاف یو ځل عملیات وشي یو ځل کې ډسپشن وشي هغه به یو ځل نه بل ځای ته لاړ شي نو هغه کې لږ وخت لږ دي چې هغه دوباره ځان فعال کړي نو هغه سره دوباره یو نوی رخ کې یو نوی شکل کې دوباره فعال شي دي هغه سره داعش او دغه ملکتیا هم پکې شامل شوی دا او دغه نظریه پکې هم شامل شوی دا
تاسو څنګه نه چې په قبایلی سیمو کې دا سمرا عملیات چو شو دا غي نفس مونږ کم کامیاب او کته تاسو نه غنئ چې هغه د ضایع کېدو په حال کې دي څه په کار دي چې دغه ضایع نشي
ورته یو خو چې پاکستان کې کم ان ګورنډ سپیسز دي کنه چې کم باندې د حکومت امرداري نشته دغه باندې امرداري راولي دغه فاتش وو او بلوچستان شو
دا بریګیډیر سعد احمد خان پرون په پېښور کې د هوایي ډزو پر ضد په خلکو کې د پوهاوي خورولو لپاره یو مظاهره سوي پولیس هم زارچانو پر خلکو غږ کړی چې د اختر د میاشتې په خوشحالۍ کې د لړزو ډډه وکړي غلام غافس رپورټ راکوي
د هوایی ډزو کولو په ضد د احتجاجي لاریون تیر مازیګر د پېښور په صدر بازار کې د پولیسو او تاریرانو لخوا په ګډه ترسره شو په دغه مهال د پېښور اس اس پی اپریشن سجاد خان مشهد ریډیو ته وویل چې په اولس کې د هوایی ډزو د نه کولو د آگاهۍ خورولو په موخه یې د لاریون ترسره کړو
هوایی فایرنګ چونکې یو لعنت ده سره انسنت خلک څوک هم دي هغه زخمیان شي څوک پکې مړه شي نو لہذا د خلاف پولیس بھرپور جو مهم شروع کړه د پبلک آگاہی مهم ده ته عوام څوک د څومره پرې موږ سره پدې کې او مدد تک نور پرې دا څوک یو ٹریڈیشن دا غبنه یا دا چکم یو لعنت دا پولیس دا سینه شي ختموله.
ل مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د لاریون نورو ګډونوالو د پاکستان لخوا د هین د ای سی سی چمپیون ټراپی د کرکټ د پای لوبي د ګټلو رستو په هوایی ډزو کې د جوبل شوی او وجل شوی کسانو د پیخو په سختو ټکو کې غندنه وکړه.
صفدر باغی نوتی سره تعلق لرم د پیخوار اوسیدنیم جی د هوایی فایرنګ چواله سره د چمپیونز ټرافی شوی شپک 15 تنان جوبل شوی زدا مطالبه کوم خپل عوام نه چې خدای را خپل د خوشاله معمولی خوشاله جذباتو لپاره د بل سړی کور مروانه وي دا چې کوم چاند رات باندې کوم ډزې کیه خدای را دې دا ډزې نه کیه دا یو انساني جانلیوا عمل دی.
پکارداري چې مونږه د الله په نوم سره صدقه ورکو او د دې ملک د لپاره خیر وغواړو. هوایی فایرنګ چې دی کنه دا د دنیا د لپاره او د خلکو د لپاره نقصان دی دی
هغه
جی پاغه باندې ته بدا یقین ساتي زه دومره خپوم پاغه کې غریبانان زخمیان شول هغه خوشحالي خلکو ته غم کا.
د پیښور ایس ایس پی اپریشن سجاد خان وویل چې د هند او پاکستان ترمنځ دغه کرکټ میچ وروسته د هوایی ډزو کوونکو ځینې کسانو په ذریعه مقدمه هم درج کړې دي.
دغه شل 15 کسان تقریبا پورا پیښور کې زخمیان شوي او هغه نه بعد پولیس بھرپور کاروایی کړې ده. ایف آی آر شوي خلک کرای شوي دي او اصله ریکور شوي.
په دې لاریون کې په ولس باندې غږ وکړی شو چې د اختر د شپې پر مهال یا د اختر میاشت د لیدلو وروسته دی ولس د هوایی ډزو کولونه ډډه وکړي. یاد دې وي چې د هند او پاکستان ترمنځ د کرکټ د وروستۍ لوبې وروسته په هوایی ډزو کې په پښتونخوا صوبه کې تر 500 زیات کسان جوبل شوي دي او لږ تر لږه 2 کسان پکې وژل شوي هم دي او پولیس وایي د دغه پیښو وروسته د هوایی ډزو په ضد د لاریونونه پیل کړي دي. غلام غوث
په افغانستان کې په دې وروستیو کې اسلامي دولت ډلې یو شمیر ځموارینې قبول کړي د پیشو او حکومت هم ویلي چې دوی یو مرکز د دوی غور تبا کړی دی. دا چې په دې صوبه کې اسلامي دولت ډله سته او څنګه ده او په کوم حال کې ده ملیحه مرزاده په اړه رپورټ راکړي.
په تیرو څو میاشتو کې وسلوالو تنظیمونو په بلوچستان صوبه کې ګڼ شمېر بریدونه کړي دي چې پکې سلګونه کسان وژل شوي دي. په دې کې د اسلامي دولت وسلواله ډله هم فعاله ښکاري چې وخت په وخت هلته د یو شمېر حملو ذمهواري په غاړه اخیستې ده. که څه هم حکومت په صوبه کې د یادې ډلې د موجودیت خبره ردوي خو بیا کارپوهان په بلوچستان کې د داعش ډلې موجودیت په اړه اندېښنې څرګندوي او وایي که حکومت د دغه ډلې د مخنیوي لپاره مناسب ګامونه وانه خستل نو بلوچستان به په راتلونکي کې د دغه وسلوال تحریک مرکز وګرځي. کارپوه او خبریال محمد ایاز وای چې په بلوچستان کې په اسلامي دولت وسلواله ډله کې د لشکر جنگوي او لشکر جنگوي العالمي وسلوال شامل دي.
بلوچ ملت پال شک لري چې دغه نوې ډله د دوی د کمپاین د مخنیوي لپاره جوړ کړل شوې ده. اسلامي دولت وسلواله ډله په بلوچ سیمو کې مخته راغلې ده او دا په پښتون مېشتو سیمو کې موجودګي نه لري. په بلوچستان کې نورې وسلواله ډلې لکه پاکستاني او افغان طالبان ډیر په خاموشي سره په خپلو پټنځایونو کې ژوند کوي.
ایاز خان زیاته کړه چې په صوبه کې د روسي او پیښونخکاري چې اسلامي دولت وسواله ډله په بلوچستان کې خپل اثر زیاتول غواړي. بلوچ فعال او لیکوال میر محمد علي تالپور وای چې اسلامي دولت وسواله ډله له ډېرې مودې راهیسې په بلوچستان کې موجوده ده خو یوازې نمونه بدلوي او بلوچ ملت پال ورسره جنگ هم کوي.
د بلوچ بلتون غښتونکو ډلو او دغه وسلوالې ډلې ترمنځ ځان ختی شوي دي او مزاحمت یې ښودلې ده. دوی د یو بل مخالف دي. اسلامي دولت وسلواله ډله د بیلابیلو مذهبي عقیدو خلک وجني. په اواران، مکران او نورو سیمو کې بلوچ ډلو دغه ډله په نښه کړې ده، خلاف یې جنګیږي او د یو بل دښمنان دي.
بیا سیاستوال او کارپو افراسیاب خټک وای چې دغه عناصر د ناسمو ریاستي پالیسو په نتیجه کې رامنځته شوي دي.
په تیرو لسو کلونو کې دا لومړی وار دی چې د پاکستان فوج په مستونګ سیمه کې د دغه ډلې خلاف کاروای وکړه، ځکه چې چینایي کسان تښتول شوي وو چې بیا فوج په هغه سیمه کې چاپه وواهله. ګین هزارګان او شیاګان له ډېر مودې راهیسې وژل کېږي خو حکومت د دې د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه نه دي اخیستي. په پاکستان کې 16 ناقانونه ګرځول شوي وسلوال تنظیمونه دي. په هغه کې زیاتره د نوو نمونو سره مخې ته راغلي دي چې په ولسي کچه فعال دي. په کار ده دوی ته د دې اجازه ورنکړل شي. پاکستان ته خپل پالیسي بدلول پکار ده خو له بده مرغه دا سینه ښکاری.
بل خو د یوې نړیوالې سیړنیزې ادارې سیړونکو کامران بخاري وای په شام او عراق کې جنگیدونکو اسلامي دولت وسوالې ډلې لپاره ممکنه نه ده چې خپل جنگیالي پاکستان ته ولېږي، نو ځکه یادې ډلې په بلوچستان کې د ځایي وسوالو مرسته ترلاسه کړې ده.
دا هر څه له یو بل سره تړاو لري. کله چې د پاکستان ریاست د تحریک طالبان پاکستان خلاف کاروایی وکړه نو دغو عناصرو بیا ځان منظم
کړه.
کارپوهان وایي د بلوچستان لویه رقبه د سیمو ناسمې څارنې او حکومتداری کمی د ریاست کمزورې واک اول ته د مختلفو جهادي ډلو موجودیت هغه عوامل دي چې د تش په نوم اسلامي دولت په شان وسلوالې ډلې پکې وده کولی شي.
په بلوچستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د شتون په اړه مو څېړنیز رپورټ ملیحا مرزا دغه واورېدی. او اوس هم لس نیمې بجې سوې دي. مجید بابر به د دې وخت خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د کورمه قبایلی سیمې په پاړه جنار کې په غبرګو بمی چاودنو کې د مړو شمېر سلوي اختو ته ورسېدو. مشالې ډیو ته د ټلیفون له لارې د دې پیښې ذمهواري د وسلوالو طالبانو یوې نوې ډلې انتقام وزیرستان اخیستې ده. د دې نه مخکې یوې بلې ډلې لشکرې جنګوي العالمي هم د دې پیښې ذمهواري اخیستې وه. د پیښور د پولیسو مشر طاهر خان وای چې د یاد خار په محمد زو سیمه کې د وسلوالو یو پټندای باندې برید کې دوه وسلوال وجلی دي او ګڼ شمیر وسله او نور توکي برامد کړي دي. د کراچۍ خار په سایډ سیمه کې تیر ماښام د حبیب سلولا سره نږدې نامعلومو وسلوالو د پولیسو په یو ګاډي ډزې کړي چې پکې څلور اهلکار وجل شوي دي. د دې پیښې ذمهواري تر دې دمه چا نه ده منلې. امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنل په خپل یو راپور کې ویلي دي چې د امریکا د خارجه چارو وزارت د پاکستان او افغانستان لپاره د دغه هیواد د خصوصي استازي څوکۍ ختموي. سعودي چارواکي وایي چې پولیسو په مکه مکرمه کې د ترهګرۍ یوه منصوبه په داسې حال کې ناکامه کړې چې یو ځانمرګي بریدګر حرم شریف سره نږدې ځان الوزولی دی. د دغه هیواد د داخله چارو وزارت وایي چې دغه بریدګر تېره ورځ په حرم شریف کې په هغو زیارت کوونکو د برید تیاری کوله چې د جمعه الوداع په موقع د غزای ته د عبادت لپاره په میلیونونو شمېره کې خلک ورغلي وو. د ایران د ایټمی توانایي د ادارې مشر علي اکبر صالحي تېره ورځ امریکا ته خبرداری ورکړې چې د سعودي عرب طرفدارۍ سره یې په سیمه کې د طاقت توازن خراب کړی دی. هغه صالحي په 2015 کال کې د امریکا په شمول نورو غربي طاقتونو سره ایټمی معاملې کولو کې ډېره مرسته کړې وه.
خبرونه پای ته رسیدل. اوس هم دوه اونیز پروګرامونه روښانه مستقبل او بختر ستوري درته وړاندې کوو. لومړی به روښانه مستقبل واوري او بیا ورپسې بختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام اوریدای شي.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شانې کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. که څه هم د پښتنو په سیمو کې تعلیمي ادارې ډېرې کمې دي چې په سلګونو یې په تیره یوه لسیزه کې وسلوالو تباه کړي دي، خو انټرنیټ دنیا په یو کلی بدله کړې ده چې په نتیجه کې یې ځوان کول ته د تعلیم نوې موقع پیدا کړي دي. دا مهال یو ځوان د نړۍ په پرمختللي هیوادونو کې اعلی تعلیمي ادارو ته رسائی کولی شي او د هغوی د ځنې بنیادي شرایطو په پوره کولو سره دغه ادارو کې اعلی تعلیم مفت ترلاسه کولی شي. د روښانه مستقبل په خبرونه کې موږ تاسو ته د غربي نړۍ د بیلابیلو هیوادونو په تعلیمي ادارو کې د داخلي لپاره معلومات درکوو چې زیاتره برخه یې د وظیفې یعنی سکالرشپونو په حق لوي. د دې هفته په خبرونه کې مو په جاپان کې په سکالرشپ د تعلیم ترلاسه کولو په حق لا خبرو. د لړ کې مو د یونیورسيټي ته د رسیدلي پښتنو ځوانانو سره خبرې کړي چې پکې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي یو تن د ځان په اړه وویل.
زمان صفت الله ده د منګوري سات سیدم کې ام جی جاپان کې مې د سلورم کال دي. دلته د انډر ګریجویټ سټوډنټ کې ما د معاشیاتو تعلیم حاصلوم.
صفغت الله نه مو پوښتل چې جاپان ته د تللو نه وړاندې یې څومره تعلیم کړی وو او دغه هیواد ته د تللو اراده یې څنګه وکړه. هغه وایي
ما خو جی د پاکستان نه د خپل ځای نه د سات نه اف اس سی کړی وو او بیا مې الته ایډمیشن کړو په بیچلر بزنس ایڈمنیسټریشن کې په 2009 کې. بیا الته حالات زم په سات کې اپریشن ملټری اپریشن او زمونږ کلاس ټول ته متاثر شو. نو بیا ما داسې درک لګو چې رب بلکې کې اپلیکیشن جمع کما. نو زما یو کلاس فیلو چې زما نه یو کال مخکې دلته راغلی وو نو دا هغه په ذریعه باندې ما د یونیورسيټي ته خپل اپلیکیشن کوبای یونیورسيټي ته جمع کړو.
یو تن څه ډول د جاپان په سکوبا یونیورسيټي کې داخله ترلاسه کولی شي؟ نوموړي وویل
د دې خپل انلاین پروسیجر او د فارم چې کومو د دې خپل طریقې کار دی، د دې په ویب سایټ د یونیورسيټي موجود دی او دا پروګرام ګلوبل 30 او ویلې چې دا خاص کر په انګلیسي ژبه کې دی، خپل کلاسونه ټول هر څه په انګلیسي ژبه کې، په جاپاني کې نه وي. نو هغه د بهر سټوډنټ لپاره ډېر اسانۍ چې رچال انګلیش کې ورزي او کلاسز په انګلیش کې راستې شو، نو هغه ته خپل اپلیکیشن جمع کولای شي او کوم هغه پروسیجر طریقې کار چې هغه په ویب سایټ موجود دی نو ډېر اسانه طریقې ده. بیا دې تاسو نو په سکایپ باندې د هغې خپل انټرویو یا هغه د هغې خپل اگزامینیشن ټیسټ کې
صفغت الله وایي چې څوک هم د انټرنیټ په ګوګل کې د جاپان د تعلیم په اړه لټون وکړي نو هغوی ته به د سکوبا یونیورسيټي نه علاوه د نورو یو شمېر یونیورسيټیو د بیلابیلو پروګرامونو په اړه تفصیل هم مخې ته راشي او دا راز کولی شي چې د خپلې خوښې په پروګرام کې داخلي لپاره درخواست جمع کړي. په سکوبا یونیورسيټي کې د بی اس پروګرام لپاره د داخلي د شرایطو په حق لنوموړی وای د یونیورسيټي ذهین طالب علمانو ته خامخا د تعلیم موقع ورکوي، خو ځینې شرایط لکه د انګریزي ژبې ټیسټ ډېر اهمیت لري.
شرایط خو دا دي چې او دولسم نپس دل تر اتلی شي. ما خو چونګیال ته سوال سٹارټ کړو پای کې مت یو وکالې ایستو نو هغه په دې باندې مات خدا اسانی و چیرې دغه هغه نه کریډټ هغه مت ترانسفر کړو پاکستان نه خو طریقې کاری داسې مومن دې چیرې دولسم نپس اپلیکیشن سره هغه جمع کولې شي. د دې خدا سي طریقې کار دی چې اول کال کم دې سون د خاصتونو دې تر شي او پای کې کسان منتخب کینو هغه خو اول کال ټول سکالرشپ ورکړي بیا ورپسې کالونه چې نو هغه کې بیا دلته یونیورسيټي کم تعلیم په معیار سي هغه کم سبجیکټ کې خپل دغه غستي نمبر یا دغه اگریډینګ کړی نو هغه باندې بیا هغه په ورپسې سکالرشپ دوه پسې کال ملوي.
صفغت الله نه مپختلی چې د پاکستان او جاپان په تعلیم کې یې څه فرق محسوس کړي؟
نو پاکستان او د جاپان په تعلیمي نظام کې هو بنیادی تور ډیر فرق دی. هلته دا چې را بس مونږ هغه هلته ټیم پاس کوو او ځان خلاصو د هر کار نه، دلته بس تاسو نه دلته صحیح کار اخلي، دلته توجه ورکول کیږي په تعلیم باندې. ډېر بلدار بیا تاسو دا احساس ورکوي چېرې ته په خپله دا کار وکړي، دا ستاسو ضرورت دی، خپله را روان ژوند لپاره دا ډېر اهم دی. هلته خو بس داسې چې موږ نورو خلکو ته ګیر چاپېره ګورو چې بس دیم سکول ته ځي زه به په کیم ځم، هلته دونه احساس سړي سره نه.
په خپل وطن کې تعلیم ترلاسه کوونکي ځوانانو ته نوموړی دا پیغام ورکوي.
پیغام هو دا دی چې تعلیم د دنیا بهر دی کې حاصلول دي، بهر ته پسې مونږ ځو نو هلته بیا محنت کوو، نو دا غې نه ښه ده چې یاره که د تعلیم مونږ حاصلو نو خپل ملک کې چې محنت وکړو او خپل چا بهر کم کسانو سبق ویلي هغه راشي د خپل تعلیمي نظام داسې کړي چې یاره د بهر دی په شان دي کې نو خلکو ته بهر تلو ضرورت نه، خپل نظام به مونږ کې په خپله باندې نو خلکو له پکار دی چې دا کم محنت چې مونږ بهر کوو نو چې هغه خپل ملک کې هم کوو نو هغه به مونږ لپاره ډېر ښه او زموږ نظام به مستقل
توګه باندې بدل شي. صفغت الله وایي په کار دی چې پاکستان او افغانستان کې هم تعلیمي معیار دومره ښه شي چې بیا پښتانه په تعلیم پسې نورو هیوادونو ته په تللو نه مجبوره کیږي، خو دې لپاره به موجوده ځوان کول ډېر مهنت کوي نو راتلونکي نسل به مو د نړۍ سره سیال شي. نوموړی د جاپان په سکوبا یونیورسيټي کې د اقتصادیاتو یعنی اکنامکس تعلیم ترلاسه کوي. په جاپان کې د داخلو په اړه نور حال هم درکو، خو دلته خپلو یوه لنډه دمه د مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې به دا وار په جاپان کې د اعلی زده کړو په حق لا معلومات درکو. دې لړکی باور چې د انټرنیټ په ذریعہ په جاپان کې د شپاړسم او پی ایچ ڈی لپاره سکالرشپ یا وظیفه ترلاسه کولی شي. د مشال تر څنګه سه
که یو ځوان ذهین وي، خواري کولی شي او لوړ مقام ته رسیدل غواړي، نو په نن سبا وخت کې د انټرنیټ د لارې د نړۍ په هر ګوټ کې اعلی تعلیمي ادارو کې داخلېدلې او تعلیم ترلاسه کولی شي. د جاپان په سکوبا یونیورسيټي کې داخلي روان دي چې د راتلونکي میاشتې تر اخره به جاري وي. په یاد یونیورسيټي کې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي ابرار عالم راته د ځان په اړه وویل.
زما جی په جاپان کې د خیر دا سلورم کال دی، انډر ګریجویټ کوم جی په اکنامکس کې. اسلامي لاس خيرانه ير ده خيره ان شاء الله سکل به پاريږي مجيد ما جي ابتدائي تعليم د خپل سوات نه کړوال د کی زمو سکول دو لسم کی جي بیا د ما اف اي سي اسلامي کالج نو کړا او بیا جي ما پي اي سي د ملکن يونيورسيټي نو کړا سوات کې او بیا جي د خيره دا جاپان ته ما اپلای وکړو هغه کې ما اډمیشن وشو زراغ
نوموړی وای د پښتنو ځوانانو لپاره په جاپان کې په وظیفه د تعلیم ترلاسه کولو ډېرې ښې موقع شته.
په جاپان کې یوازې دا یونیورسيټي نه ده، په جاپان کې دا سلس یونیورسيټي دي چې په هغه ټولو کې دا پروګرام د ګلوبل 30 د دین هم دی او په هغه کې دا پروګرام شروع شوی دی. ګوګل باندې هم ستدي سکوبا اف یونیورسيټي جاپان عباره کې او زه ټول د خپل پښتنو رون ته ټول ته دا ویل غواړم چې یاره کوشش وکړي چې یاره ځان راوباسي او دا سبق دې نو دا اپورچونټي چې کوم دنو دا مزه یې کوي وخت اصل کې مو وخت خراب کړی دی او دې لپاره چې کوم بیا وس نن کمپلسري کړی دی آیلټس پکار دی انګلیش ولا لک سترونګ پکار دی هغه باندې خپل فوکس وکړي او چې دوی اف اف اي سي کړی نو هغه ورته خپل په اسانه باندې دل کې.
ابرار عالم وای جاپان کې د داخلي په وخت د احتیاط پکار دی چې وظیفه خامخا تر لاسه کړی شي. که څوک په خپل خرچا د هیواد کې تعلیم کوي نو هغه ډیر ګران دی.
فول ته دا ویم چې یاره تاسو اپلای کول اول سکالرشپ ته لپاره اپلای کوئ، که سکالرشپ درته میلاو نه شي نو بیا کوشش وکړئ چې مراجعه ځکه چې دلته کې ډېره ګرانه ګرانی ده او افورډ کوالټي زیات ګران دي. د هاسټل چې دی جی دوی موږ له هاسټل کې اوسېږو کمره دوی را کړې ده او دوی ته موږ خپل پیمنټ کوو خو موږ ته سکالرشپ هم میلاو شي.
نوموړی وایي دا وظیفه د جاپان حکومت ورکوي او شرایط یې هم ډېر اسان دي.
د دې لپاره غوږی دی د لپاره ایس کرایټیریا نشته خو چې فارم دی څنګه فیل کینو بس د دې دوی ریزن غواړي چې یاره تاسو ولې لکه جاپان ته ولې راځي، تاسو جاپان ته راځي او تاسو امریکای ته ولې نه ځي لکه جاپان خو د امریکا د دوی دا کوېشن کوي کنه. نو دې لپاره خو ته مونږ ویل چې یاره مونږ جاپان خوخته جاپان اکونومي ډیر په ټاپ ته مونږ ورته دا ویلو او د سکالرشپ لپاره ته مونږ دا ویلو چې یاره مونږ لکه ریسپورټ کوله په خپل نشو ادونا واس یو نارسی او پلیز کتا سو مونږ لکان دی سکالرشپ راکې چې ډېر مهرباني مونږ تاسو ته وکړو کارګزاری.
ابرار عالم پاکستان او جاپان کې د تعلیمي نظام د فرق په اړه وای
د دلګي دا زمو په پاکستان کې او په جاپان کې د پاستوري پاره کې دا لک فرق دی چې ال کې زمو کومون زم ما ټول مرګري سټوډنټ مونږ چې کومون هم په ال کې راځي نه غولي یا دبل بل کوټ څه په ځان پاس کوو دل کې د جاپان تر اغلم نه دل کې ودا ها سیستم نشته په دې معنی وزام پوهه کې پاس کې په ځان په بالکل مقصد ته نشي دا رتي مټي او دا پکې نشته زمونږه په هغه کې موږ چې په دې معنی موږ روسته یو موږ پوي غنو چې دا څه وي او بس دا راته ونه غوا او په مطلب نه پوي چې په دې کې څه دي
ټول هغه ته دا خاص کوم چې را دا سیستم چې کوم دی رتي مټي ملګو وي په دې معنی زم پوهه کې او ځان کوم دی نو مقصد ته تي تورس.
نو مولینا مو پختل چې په مغربي هوادونو کې زده کوونکي د تعلیم تر څنګه په محدوده پیمانه کار روزګار هم کولای شي، په جاپان کې هم اداراس کوم سہولت شته او کسنګا؟
بالکل دې دل کې هم دا سټوډنټ الاوډ دی په افټر کې 28 غنټه 28 اورز الاوډ دی چې هر سټوډنټ کولای شي هر یو طالب علم کارونه خوشته دی چې خله کاوله کې په تکلیف چې جاپاني لانګویج به زده کول غواړي چې هغه ته لګي زده شو نو کارونه شته دی چې خو ډیر شي دي او وز دې چې کسانې دي چې را وي واپس تلل غواړي نو هم پلې شي او څوک پاتې کېدل غواړي نو هم پاتې کېدې شي که جاب ورته میلاو شي که جاب ورته میلاو نه شي ځان خپل څه بزنس کولاو کې یا هغه کوم پاتې کې دي شي بالکل یاشته ده.
ابرار عالم وای په جاپان کې د تعلیم لپاره د وظیفې یا سکالرشپ په اړه معلومات په اسلام آباد کې د جاپاني سفارتخانه نه هم ترلاسه کیدل شي او د هغې لپاره د سفارتخانه په ویب پاڼه ټول معلومات موجود دي. نو موړی د جاپان په وظیفه په دغه هیواد کې اعلی تعلیم کوي او دا نظر لري چې که پښتنو ته د تعلیم موقع په لاس ورشي نو پکې د نړۍ د هر قام سره سیالي کولای شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211 2 4 1 2 1 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
تر ستوري.
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به د وو ونیز د پیلېدو په اړه د لوستونکو نظریات په یو رپورت کې وړاندې کړو. بیا به د افغانستان د علوم اکاډمۍ د مطبوعاتو او عامه اړیکو مسؤل ظاهر شکیب سره د اکاډمۍ په نشراتي او مطبوعاتي کارونو د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو، او په اخیره کې به د خزینه سنگارتو کې پایزه په اړه یو کلتوري ریپورت هم ولرو. لومړی ریپورت درازو. د تیرو اوږدو کلونو راهیسې په ننګرهار کې آزاد چاپي مطبوعات نه تر سترګو کېږي، او په تیره بیا له کله نه چې د تلویزیونونو او سیمه ییزو راډیوګانو بازار ګرم شوی، نو چاپي مطبوعات یې تر ډېره حده د خلکو له ذهنه ایستلي. خو په دې وروستیو کې د څو تنو فرهنګیانو په ګډو هڅو د و په نوم اونیزه پیل کړه چې تر دا مهاله یې 15 ګڼې خپرې شوي دي. نور حال په ریپورت کې. سره له دې چې په ننګرهار کې د یو شمېر دولتي ادارو له اړخه میاشتنۍ او یا هم مهالنۍ جریدې خپریږي، خو د لوستونکو تنده ځکه نشي ماتولی چې موضوعات یې تر ډېره حده د خپلو ادارو په فعالیتونو راڅرخي. خو په دې وروستیو کې یو شمېر ژمن لیکوال او فرهنګیان سره راټول شول، او د و په نوم د اونیزې د خپرېدو ټینګ هوډ یې وکړ چې 15 ګڼه یې تازه له چاپه راوتې. د اونیزی په لمنه کې سیاسي، علمي، ادبي، کلتوري او څېړنیزو مطالبو ته ځای ورکړل شوی چې د لوستونکو پام یې ور اړولی دی. لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسدالله خالص د اونیزی مسؤول مدیر دی. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د اونیزی له خپرولو یې موخه دا ده چې فکري تنویر پیاوړی کړي او د مطالعې فرهنګ ته وده ورکړي.
تخواری وکړو، د مطالعې فرهنګ ته هڅه وکړو، دغه تشه چې دلته احساسو دا ډکه کړو، تر کومه چې موږ د خلکو غبرګون ګورو. خلک ډېر خوشحاله دي هغه چاته چې دغه اونیزه رسېدلې ده. د هغې داد او ډاډ داسې دی چې موږ ته یو پوکی دی، موږ لا په دې مطمئن کوي چې زموږ خواري بې ځای نه ده تللې. دا موږ ته د ګډونونډو نه معلومېږي چې اکثره عام ملګري، انفرادي اشخاص او د دوایرو مسؤلین دا غوښتنه کوي زموږ نه زموږ سره کلنۍ ګډونونډه وکړي. دغه کلنۍ ګډونونډه او انفرادي خرڅلاو دی، موږ ته یو څه زړه راکړی دی چې په دې هم ډاډه کړي چې په ننګرهار غوندې سیمه کې نور دغه ونیزي یا اخبار یا مجلې رایگان شوګنالي اړتیا احساس کړې ده، په دې پیسې ورکوي.
وو ونیزه چې چیرته هم د اهلي ذوق لاسونو ته ورغلي، خپل د مطالعې تنده یې پرې خړوبه کړې ده. شاعر او لیکوال او د لغمان ولایت مطبوعاتي مسؤل سرحدي ځواک وایي تر کومه چې د ونیزي مطالب مطالعه کړي د ته په زړه پورې دي.
وو ونیزه چې په دې وروستیو کې په فعالیت شروع کړې ده، البته د یو شمېر نوښتګرو ځوانانو لوري دغه ونیزه چلول کېږي چې تر دې دمه یې مطالب په هره برخه کې، کاغه په ټولنیزه برخه کې دي، کاغه په سیاسي برخه کې دي، کاغه په نورو برخو کې د طنز برخه ده. یعنی تر دې دمه دغه ونیزه ډیره ښه روانه ده، او هیله من یو چې په راتلونکي کې هم دغه ونیزه هغه کوم معیارونه چې دي د لوستونکو او د
د زوق د خوندنو هغه باید په پام کې ونیسي او دې ته دوام ورکړي.
شاعر او خبریال عبد الله هود وای په وونیزه کې داسې مطالب هم لسترګو تیر شول چې تر اوسه ورته غږیزو او انزوریزو رسنیو پام نه وو وراړولې.
وونیزه په ننګرهار کې په چاپي مطبوعاتو کې یو خدوم دی تر اوسه، ډېر ښه موضوعات هغه موضوعاتو چې عام ژورنالستانو یا ټلویزیونونو یا راډیو ژورنالستانو ډېر توجه نه وه کړې، دوی راوسپړل، دوی وښودل، تر اوسه ډېر ښه روان دي. امید دی چې په راتلونکي کې هم دغه ډول چې اوس روان دي خپل ځای وساتي یا نور هم د دې د ګړندې شي. نو زه امید لرم چې چاپي مطبوعاتو ته به خلک رامخه کړي. تر اوسه دا فرهنګ دلته ډېر عام نه دی او په جالبات کې دغه ډول لویدیځه زه ورته ډېر زیات خوشبینه یم.
لیکوال او کره کتونکی ولی محمد کنډیوال وایي په ختیځ زون کې په اوسني وخت کې د وونیزي په سیر نیوي چاپي رسنۍ ته اړتیا وه.
تر دې وروستیو کې که چاپي مطبوعاتو ته فکر وکړو، په ځانګړي ډول د زون په کچا یا د ولایت په کچا ډېرې نه تر سترګو کېږي. پخوا موږ چاپي میاشتنۍ، محلنۍ او درې میاشتنۍ ډېرې مجلې او جریدې لرلې. په داسې یو وخت کې چې دغه میدان یو قسم ته خالي شوی دی، وونیزه ډېر یو ښه نوښت دی، یو ښه وخت کې دغه اقدام وشولو. او زه ډېر هیله من یم چې ډېر لوستونکي به ولري او هغه تنده چې خلک د ډېر وخت نه چاپي مطبوعاتو تږي وو هغه تنده به وونیزه تر ډېره حده ماته.
د یادولو ده چې د وونیزي د امتیاز خاوند انجینر اباسین بهیر دی، مسؤول مدیر ډاکټر اسدالله خالص او مرستیالی انجینر راحت ګل زرمل دی. په مشورتي بورډ کې انجینر ستنمیر زهیر، باز محمد عبید او شاه محمود شینوار شامل دي او نقیب احمد تلو زیرک پیمی کتون کې ډله او اکاسی محمد انور دانشیار دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د 1300 لسیزو رئیس د افغانستان د علومو اکاډمۍ د ادب د ودی او بډاینې لپاره کار کوي چې دردا مهاله د پام وړ کار کړي او اوس چې دغه اکاډمۍ ځوان استعدادونه جذب کړي، د اکاډمۍ په کارونو یې مثبت اغېز شیندلی دی. په همدې اړه مو د اکاډمۍ د مطبوعاتو او عامه اړیکو مسؤول محمد ظاهر شکیب سره مرکه کړي چې د لومړۍ برخې اورېدو ته یې تاسو را بولم.
شکیب صاحب، شاوخوا دولس دیر لس کاله کېږي چې تاسې د افغانستان د علوم اکاډمۍ د غړیتوب ویاړ لري او بیا په داسې یوه برخه کې چې د نشرات او اطلاعاتو سره همکار دی، آیا په اکاډمۍ کې چې هغه پخوانۍ خطي نقصې موږ لرلې اوس په کوم حال کې دي او که داسې بیا د یو څو مشهورو نقصو نمونه هم والي؟
کله چې په 1950 کال کې پښتو ټولنه او د ځینو نورو ادارو په شمول باندې اکاډمي جوړه شوه، د هغې په یوځای کېدو باندې، نو په هغه وخت کې علوم اکاډمي ډېرې زیاتې قلمي نقصې درلودلې. بیا په دې وروستیو جنګونو کې ډېرې نقصې د منځه هم تللي دي، خو خوشبختانه خواوشا 1500 قلمي نقصې په بېلابېلو برخو کې په علوم اکاډمي کې خوندي دي چې لږ تر لږه د دې نه به یو 2500 ناچاپ قلمي نقصې مې چې ځینې په نیمګړي حالات کې دي، ځینې په داسې حالات کې دي چې خط یې نه ویلې کېږي یا یو بل مشکل لري. زنو باندې موږ کار هم شروع کړی دی. تقریبا درې کاله مخکې چې زه کله د علوم اکاډمي د نشراتو د ریاست یا د اطلاعاتو عامه اړیکو د رئیس په صفت راغلم، نو موږ د علوم اکاډمي کتابتون او په ځانګړي توګه د قلمي نقصو ته زیاته پاملرنه وکړه. دا نقصې ډېرې په داسې حالت کې وې تقریبا دغه د 13-15 کالو پورې چې دې ته چا لاس رسی نه کېده.
تاسو ویلې چې دغه دریو کالو کې چې تاسې دغه برخې ته راغلي، په دغه دریو کالو کې په دغه نقصو تاسو کار وکړو، د دنه به مو تقریبا سو عنوان چاپ کړي وي؟
کار پر روان دی تقریبا په علوم اکاډمي کې، خو تاسو ته خو پته ده چې د قلمي نقصو او بیا هغه کلاسیک نقصې چې دي د هغې لوستل او نوي رسم الخط ته راړول، د هغې هغه مقابلوي کار چې په بېلابېلو نورو کتابخانو کې د دې کمې قلمي نقصې مجبوره چې یو متن چې ته تیارې یو کلاسیک متن د څو قلمي نقصو د رویه تیار کړي، په دې باندې کار روان دی. یو څو پروژې هم تر کار لاندې دي، خو زمونږ هغه کار چې دی، زما کار ډېر چې دی، هغه د نشرات مطبوعاتو د کتابخانی په برخه کې دي. د کتابخانی په برخه کې دغه تمنګ ډیر توجه چکر لغه موږ دي قلمي نسخو او خوندې کول تکړه. په خو دا قلمي نسخې خوندې نه وي تر ډیره په بوجیو کې وي پټي وي او همدغه په بوجیو کې اچول او دیو د دور کې دون هم ژغورل دي ځنې نسخې. ځکه ځنې نسخې هم د سوي د کتابونو لاندې شوې زمونږ یو مدیر دی د کتابخانی کیسه کوله چې وخت کې ما ته خلک راغله چې دلته دغه پخوانی نسخې وي وای ما دا نسخې واچولې به دې باندې مې د پاسه دا د روسي کتابونه او نور هغه کتابونه چې ډېر بېکاره کتابونه او دا مې همداسې پور واچول. د دې نه لاندې دا نسخې تقریبا لس دولس کاله پرتې وي ځینې به ورکې شوې مې خو زیاتې همدغه وخت وژغورلې.
تاسې په خپلو خبرو کې وویلې چې تاسې د خطي نسخو د ساتنې یا د حفاظت ته خپل پام وراړولی دی بلکې ستاسو ادارې دا څنګه محفوظوي؟
د قلمي نسخو خو تاسو ته پته ده چې د قلمي نسخې باید په یو داسې هوا کې وساتل شي په یو داسې ځای کې وساتل شي چې هغه د خرابېدو نه وژغورل شي چې هغه نم او هغه وینا دا شیان هغلته دغه ونه لري هلته مخصوص دوا شیندل کیږي هلته ډېر د هغه قلمي نسخو سره ډېر تماس او ډېر دغه کمی که نه نو په دې وجه باندې موږ د دې دپاره یو ځان ته ځای جوړ کړی دی ځان ته محفوظ کړي دي یو ځان ته مسؤول دی او په هغې باندې موږ وخت په وخت باندې پاملرنه هم کوو چې کومه نسخه خرابه شوې نه وي.
تاسې چې خپل فوکس ټول په کتابتون باندې کړی دی په کتابخانه باندې مو کړی دی د دغه کتابتون نه ځوانان استفاده کوي؟
په دې وروستیو وختونو کې موږ د خوشبختانه جمهور رئیس موږ سره په دې برخه کې مرسته کړې ده او کوي چې د علوم اکاډمي دغه کتابخانه موږ په یو نوي شکل باندې اړول ده. پخوا د علوم اکاډمي کې تقریبا دغه ډېر څلوېښت زره کتابونه او خوشبختانه نن تقریبا خواوشا یو لک کتابونه منګل رو یو لک بیلابیل عنوان البته چې هر ورځ ته په سلګونو د پوهنتون محصلین استادان حتی د لرو د نورو ولایتونو د پوهنتونونو استادان دغه د دارالمعلمینو استادان خوښ اصل 200 کسان د ورځې هم د اکاډمي تر ازي د کتابتون تر ازي دنه استفاده کوي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو دا هم په پښتني کلتور کې د خزینه سنگرتو کې پایزه پاړ ریپورت دای خبر ځوانی مرګي ایمن اوداس به د پایزیبو په شرنګ خپل مین راویخ کړی دی او کنه خو ډیرو بازوقو مینانو ته به د پایزیب شرنګ ور یادوي او خپل اروایي تنده به پرې خړوبوي. پایزیب پرسی کلمه ده چې پښتو کې ورته د پخو خایس ویلې شو. پایزیب د پښتنو میرمنو داسې سنگرتو کې دی چې له ځوانۍ څخه یې تر پاخه عمر پورې خوښوي. د مینې بارکزی په نوم یوه ځوان نجلۍ راته د پایزیب په اړه صدا رنګ وایي.
پایزیب خو د ښځو د سینګار یو ډول هغه اسباب دی چې ښځې په پښو کې اچوي او همدارنګه د ښځو په سینګار کې مهم رول لري. او پایزیب ډېرې جنکیانې خصوصا هغه جنکیانې چې په کلو او بانډو کې ژوند کوي ډېر خوښوي. زما هم پایزیب خوښیږي. پایزیب چې ده یعنی ډېر ښایسته سینګار دی. پایزیب کې بعضې ګمرګان موجود وي که نه چې هغه جنۍ یا ښځه په لاره باندې شرنګ کوي یعنی هغه شرنګ ورته خوند ورکوي. دا شرنګ چې ډېر ښکلی آواز لري.
دا چې پایزیب په کومو مناسبتونو کې پښو ته اچول کیږي په دې اړه مې له یوې مېرمنې څخه وپوښتل. هغې په ځواب کې وویل:
زه محتاب احمدی یم. پایزیب چې دا مخکې په ودونو کې فقط استعمالېدل بلکې په نن ورځ کې عام خلک هم استعمالوي نجونې هم استعمالوي ځکه چې هم زینت ده او هم جلب توجه ده. پخوا به د سپي نظر څخه استفاده کېدله او په اوس زمانو کې خلک کوشش کوي چې د سرو زرو څخه استفاده وکړي. نو دا چې ده د ښځو لپاره هم زینت ده او هم د توجه جلبول دي ځکه زیات خلک خوښوي.
او یو ځوان انجلۍ خوشاله ده چې ځان لې لسرو زرو څخه پایزیب جوړ کړی دی.
زه زلخت حسینی. پایزیب زما شومم چې زما ډیر زیات خوښیده چې کله ما به د نورو په پخو کې لیدل او اوس چې زه تقریبا اوس د ولس او تلس کالو يم او ما خپل د سرو زرو پایزیب جوړ کړی او ډیر زیات مخ خوښیږي.
پایزیب چې له پخوا څخه د پښتني کلتور برخه ده
اوس هم په کلو او بانډو کې د ودونو او اخترونو په مناسبتونو کې کارول کیږي، خو په ښارونو کې یې میرمنې پرته له اخترونو او ودونو کاروي او اکثره میرمنې یې په لرلو سره ویاړي. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد وسئ.